بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه هغو مینه والو حامد سیمه سره د نور انډي والا نو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي دوستانو نن د جمعه مبارک ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د کاویا هو د میاشتې شپږ غشته منیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د شعبان المعظم د میاشتې لا 14 او د 2023 میلادي کال د مارچ لا 18 منیټه سره سمون خوري زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې زو شبي وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوی او پرسه درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي ل سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ورستا بیا هم یو سیاسي تفسیره لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت چین او روسیې د پوځونو د سمندري ځواکونو د ګډې مانورې د اهمیت او ځایګي په باب ده بیا هم د ایران سیل نومي لړۍ نننې برخه دراورو او ورپسې هم ستاسو په خطونو پیغامونو برېښنالیکونو غږونو شعرونو او خوخو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی د ایران خارجه وزیر روخانه کړه دښمنان دې په دې پوه شي چې د سیمیزو هیوادونو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته د ایران چین او روسیې ګډ سمندري مرکب مانورا په قدرت سره دوام لري پاکستان له افغانستان سره د پولو د امنیت ټینګولو لپاره بشپړ تیار دی او په افغانستان کې د ملګرو ملتو یوناما د دفتر ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو له وی وړې شان د مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په یو ټویټ کې متحده عرب اماراتو او عراق ته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا د منشي سفر ته په اشاره سره ولیکل دښمنان دې پوه شي چې د مونږ سیمیزو هیوادونو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته د ایران د ملي امنیت د لوړې شورا منشي علي شمخاني پرون په یو سفر کې ابو زبید ته تللې او د متحده عرب اماراتو له مشر سره یې لید کته او د دوه اړخیزو مسلو تر ټولو مهمو سیمیزو نړیوالو بدلونونو په باب یې ورسره خبرې اترې کړې علي شمخاني په دغې کتنې کې د دوه اړخیزو اړیکو تاریخي مخینی او همداراز د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري او مذهبي مشترکاتو ته په اشاره سره په ټولو حوزو کې د ایران او متحده عربي اماراتو د اړیکو د پراختیا او ژورتیا په ضرورت ټینګار وکړ د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په خپل دغه ټویټ کې د دې خبرې په کولو سره چې متحده عرب اماراتو او عراق ته د ملي امنیت د لوړې شورا د منشي علي شمخاني سفر زیاتره د امنیتي مناسباتو په چوکاټ کې ترسره کیږي ولیکل هر څه د یو نظام په چوکاټ کې دي او د خارجه وزارت استازي هم په دغه پلاوي کې ورسره شریک دي نو دښمنان دې پوه شي چې د مونږ ترمنځ هیڅ ډول اختلافات نشته دښمن د پخپلو محاسباتو کې تیروته دی د تهران د جمیل منځ خطیب ټینګار وکړ دښمن پخپلو محاسباتو کې تیروته و د ایران ملت هم انقلابی منطق خوښ کړ د تهران د جمعې لمانځه خطیب حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد علی اکبری د 2024 لومړی هجری لمریز کال په تر ټولو وروستۍ جمعې خطبه کې وویل څه د پاسه سلو ورځنیو درندو عملیاتو هیواد له یوې خطرې سره مخ کړی و او له هر پلوه پر ایران دباونه وارد شوي څو میوې د خبرو اترو په میز ترلاسه کړي. د 2024 لومړی لمریز کال په اوړي کې ملت او امت د درو سترو فتنو په وړاندې ودرېده. د تهران د جمعې لمانځه خطیب همداراز وویل په غیر قابل تصور چلندونو سره په وژلو سره میدان ته وارد شول. د زده کوونکو په مضموم کولو او د کال د وروستۍ چهارشنبې لپاره بلواو ته په بللو سره یې خپل پروګرام پر مخ بوتلو. شیطانی ډیپلوماسي هم د همدې موضوع په دوام کې وه چې غوښتل یې ایران د بشري حقوقو په پلمو سره منزوي کړي. د تهران د جمعې لمانځه خطیب دغه راز وویل که څه هم د دښمن پلانونې دقیقې وي خو په خپلو محاسباتو کې تیر وتل او د اسلامي انقلاب د معظم لارښود څخه یې سمه پیژندګلوي نه درلوده. حاج علي اکبري دغه راز ټینګار وکړ د اسلامي انقلاب ستر لارښود د بلواګرو لخوا د دوکه شویو کسانو په باب په عفی او بخنې سره خپل نرمښت او مهرباني وښودله. هغه په دې خبرې کولو سره چې په اروپا کې هم ښه وضعیت نه دی وویل د اوکراین جنگ چې دوام یې پیدا کړی د نړۍ ډېرې بهیرونه او مناسبات تر اغیز لاندو ورغلی دي. په لویدیځ کې اقتصادي بحرانونه په یو بل پسې دوام لري او نړیوال اقتصاد هم ورڅخه اغیزمن شوی دی خو که عقله کم عقله امریکایان یا هم د عاقل شونې اراده نه لري او خپلو حماقتونو ته دوام ورکوي. د دوی اقتصاد هم له نجومي پورونو سره مخ شوی او د خپلو اړونده ادارو لخوا د اقتصادي دړې وړې کېدا له خبرداریو سره هم مخ هیوا دی. په اجتماعي وضعیت کې ښه شرایط نه لري او تر دې د مکرونی بحران سره لاس او ګریوان شوی دی. د ایران، چین او روسیې په ګډې مانورۍ کې مخنیونکي عملیات او هوایي ټارګټ په شیشت کې راوستل شوي دي. د 2023 کال د هغې مانورۍ بیلټ د ګډې مانورۍ ویندوی چې د ایران، چین او روسیې په شتون سره ترسره کیږي په دغې مانورۍ کې په هوایي ټارګټونو باندې د شپې مهال ډزو د عملیاتو اجرایي کې دا خبر ورکړ. دغه مشکونه د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواک او د سپاهي پاسدارانو د سمندري ځواک څخه جوړ د ایران سمندري ځواک همداراز د چین او روسیې د سمندري ځواکونو ترمنځ د یوې ګډې تکتیکي ژبې په اساس پلان او په بریالیتوب سره اجرا شول. د ایران پریس خبري اژانس راپور ورکړ د ایران د پوځ د سمندري ځواک د عملیاتو مرستیال او د دغې ګډې مانورې ویندوی دوهم امیر البحر مصطفی تاج الدینی وویل د ایران، روسیې او چین د 2003 کال د ستمبر د سمندري امنیت د بیلټ د ګډې مانورې په دوام کې بیګا په هغو هوایي ټارګټونو باندې د شپې مهال د ډزو عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول چې د دغې مانورې تر ټولو مهمه مشکونه شمېرل کیږي. دا مانورې ویندوی د غراز ویل په هوایي ټارګټونو د شپې مهال د ډزو عملیات جز په جز دستوراتو او غغملتیاو ته پابند دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواک قومندان ټینګار وکړ د ایران، روسیې او چین د پوځونو د سمندري ځواکونو ګډې سمندري مرکب مانورې اصلي هدف سمندري امنیت دی. د ایران د پوځ سمندري ځواک قومندان امیر البحر شهرام ایرانی د دې خبرې په کولو سره چې د دغې سترې او ګډې مانورې اصلي موخه سمندري او امنیت دی وویل په لومړۍ ورځ غوره توجه له حملو سره د مخ شویو کښتیو د ژغورنې ملګرتیا او غږملتیا او دغه راز له ترهګرو خوځښتونو سره د مقابلې څرنګوالی دی. ایران پریس خبري اژانس راپور ورکړ د ایران د پوځ سمندري ځواک قومندان لا سمندری ترهګر سره مقابله د دغه ګډه مرکب مانوري یو برخه بللی او د غرازی ویلی دی. نن سبا ځینو غیر فوجي او غیر قانوني ځواکونو په سیمه کې په شتون سره ځینې چیلنجونه رامنځته کړي دي چې باید په سمه مدیریت او هدایت شي. امیر البحر ایرانی همدار زویل ټول یا اوزارونه هغه که د کشتۍ جوړو حوزې کې وي او که د الوت حوزې کې په دې باب کارول شوي او میدان ته راوستل شوي دي او ټول اټکل شوي مشکونه په بریالیتوب سره ترسره شوي. هغه په سیمه کې د غیر قانوني ځواکونو د ریښې د ویستلو لپاره د لومړي حل لارې ته په اشاره سره وویل. لومړی حل لاره د اویز په چوکاټ کې د سیمې د هیوادونو د یوه بل تر څنګ د درېدا باس دی. چې د سیمې امنیت او د سمندر کچکونې امنیت تامینولی شي، ځکه چې د دغه کار هم پوهه او قدرت او هم تجهیزات لري. امیر البحر ایرانی دغه راز وویل. دویم ګام د هغو هیوادونو د ائتلاف جوړول دي چې د متقابل احترام ته متوجه کیږي او د یو بل د ګټو احترام کوي. دغه هیوادونه بشري ټولنې ته په تیره بیا د سمندر کچکوونکو ټولنې ته د احترام په اساس د یوې دسیسیز د یوه سیمه ییز ائتلاف په جوړولو سره د سیمې د امنیت تامینولو په باب هڅه کوي. ملګرو ملتو په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. ایرنا خبري ایجنس راپور ورکړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پرون ناوخته په یوه خوله د شپږویشت اووه اویا پریکړه لیک په خپرولو سره د متحد عرب اماراتو او جاپان له وړاندیز سره چې وړاندیز شوی په افغانستان کې د یوناما ماموریت 2014 کال د مارچ تر 19 نیټې پورې تمدید کړ. د امنیت شورا غړو په یعنی حال کې په افغانستان کې د یوناما او د ملګرو ملتو د نورو ادارو د شتون د اهمیت پر هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو بل پریکړه لیک کې هم تصویب کړی دی. شپږ ګوشت نه اویا پریکړه لیک د افغانستان له ستونزو سره د مقابلې لپاره د یوې همغږۍ او منسجمې تګلارې د جوړولو په خاطر د خپلواکۍ او هر اړخیزې ارزونې مقصد د سپارښتنو غوښته کوي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شنونکی صلاح الدین سعیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویو ماموریت مثبت ګام بولي او وایي د دې معنا دا ده چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شان نه ده کړې. هغه وویل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او خیریه موسسو د کار تمځای په دې نامه چې طالبان دا یا هغه څه کوي چې په واقعیت کې د افغانستان خلکو ته شا کول دي او دا شا کول نه له اخلاقي لحاظه او نه د منطق او قانون له پلوه د منلو وړ دي. مهمه دا ده چې د نړیوالې ټولنې مرستې افغانستان طالبانو ته حداقل شي او مرستې مستقیماً ملت ته ورسیږي. داود دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوریدونکو زون خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د ایران چین او روسیې د ګډې سمندري مانوري اهمیت او ځایګي په باب ده. د 2023 کال د سمندري امنیت د کمربند مرکب مانورا د پنځشنبه په شپې د ایران د اسلامی جمهوریت د پوځ سمندري ځواک د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د سمندري ځواک د روسیې د سمندري ځواک او د چین د پوځ د سمندري ځواک په شتون سره د هند سمندر په شمالي سیمه کې پیل شوې ده. د دغه مانورې هدف د درو هیوادونو ترمنځ د څو اړخیزو ملګرتیا او پراختیا او په سیمه کې د بنیاد او امنیت پیاوړتیا او له نړیوالې سولې سمندري امنیت او په یو ګډ راتلونکي سره د یوې سمندري ټولنې له رامنځته کېدا څخه د ګډ ملاتړ لپاره د دغو هیوادونو د توانمنیو او ښه نیت ښودل بلل شوي دي. په دغې معنورې کې د سپاهي پاسدارانو د سمندري ځواکونو پر سطحي او هوایي یونټونو سربیره د چین روسیې کشتۍ او ماکوګان هم شتون لري. د چین او روسیې په ګډه سره د ایران تر ټولو وروستۍ سمندري مانوره د تیر کال د سلواغې د میاشتې په لومړیو کې د 2022م سمندري امنیت د کمربند د مرکب مانورې په عنوان سره ترسره شوې ده. درو هیوادونو ګډه لومړنۍ سمندري مانوره هم څلور کاله مخکې د هند سمندر او عمان سمندر په پراخو برخو کې تر څلور ورځو پورې ترسره شوې وه. دا څلورم ځل ده چې ایران د دوو سترو قدرتونو په توګه له روسیې او چین سره ګډه سمندري مانوره ترسره کوي. په همدې دلیل دغه مانوره په هغې سیمې کې په پوځي ملګرتیاو کې د یوې نوې معادلې د انځورولو په معنا کېدلی شي چې د سمندر کچ کونې د سیکیورټي او امنیتی ساویې کې له ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. د ایران، روسیې او چین د درو وړو هیوادونو لپاره د دغې مانورې د ترسره کېدا سیمه یعنی د هند سمندر شمالي برخه یوه ډیره مهمه او ستراتیژیکه سیمه حسابیږي. دغه سیمه او د عمان سمندر د اوبلارو او د باب المندب، مالکا او هرمستنګي د مهمو تنګیو په دلیل چې یو طلایي مثلث هم یادول کیږي ډیر اهمیت لري. په همدې اساس د ایران، روسیې او چین درو سمندري ځواکونو په 2019 کال کې هم په همدې سیمې کې یوه ګډه ستره مانوره ترسره کړې ده. د 2023 کال د سمندري امنیت کمربند مرکب مانورې ویندوی دوهم امیر البحر مصطفی تاج الدینی په دې باب وویل د هند سمندر شمال د دنیا له 5 ستراتیژیکو اوبلارو یا تنګیو څخه د درو ستراتیژیکو تنګیو په منځ کې دی چې په حقیقت کې د نړۍ په انرژي سیوری غوړولې دی او په دغې حساسې سیمې کې د تیلي او تجارتي کښتیو تګ راتګ ته په پام سره یې د سمندري تجارت د امنیت ټینګولو ضرورت دوه چنده کړی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د ایران سیل.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران سیل د لړۍ له یوې بلې برخې سره مو په خدمت کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
حاضر شویو. نن د تهران ولایت یو بل ښایسته ښار د ماوان ته ځو او غواړو چې د دغه ښکلې ښار د پیژندګلوۍ تر څنګ د دغې سیمې له ځینو تاریخي او طبیعي ښکلاو سره بلد شو. نو زموږ سره مله اوسئ.
ځانو د ماوند یو غریزه شار دی چې د تهران شمالي اړخ ته پروت دی. د دې سیمې لرغونوالی زرګونه کاله پخوا ته رسیږي. د ماوند اطرافو په ګیلان نومې کوچنی ښار کې د قلعه عسکر په هکله تر سره سوي هلو ځلو په دوران کې د انسان د شتون ډېرې نښې ترلاسه سوي دي او هلته موندل سوي دي. او هلته موندل سوي آثار له میلاده 14,000 کاله مخکې او د کاڼي په دوران پورې اړوند دي. په دغې سیمې کې له تاریخي پړاوه هم ګڼ آثار موندل سوي دي چې ښودنه کوي د ساسانیانو امپراتورۍ له زمانې څخه د پام وړ پاته سوی او ورڅخه د اوسېدو لپاره ګټه پورته سوې ده. د دماوان ښار نوم د ایران او منځني ختیځ د ډېر دنګ غر یعنی دماوان څخه اخیستل سوی دی. د دماوان څوکې نوم او آوازه د ایران په پارسي ادبیاتو کې لیدل کیږي. دغره دغه څوکه په ایرانیانو کې یو ځانګړی مقام لري او په هکله یې مختلفې کیسې او افسانې ویل سوي دي. په دغو کې په یوې افسانه کې راغلي دي چې فریدون زوحاک ماردوش چې یو ظالم باچا و د دماوند په یو غار کې بندې کړی سوی و او آخر د سترې رانی پهلوان ګرشاسپ په لاس ووژل سو. دغه افسانې د خلکو په باور او اعتقاد کې دومره ننوتې او پخې سوي دي چې ځینې خلک ادعا کوي چې د ضحاک د فریادونو ږغ له غارونو او غرونو څخه تر غوږو کیږي. د ماوند ایرانه د خلکو لپاره ډېر ارزښتناک دی او په همدې مناسبت د جولای څلورمه یا د چونګښت میاشتې دیارلسمه نیټه په ایران کې د ماوند ملي ورځې په توګه نومول سوې ده. دا هغه څوکه ده چې د کال په زیاتره ورځو کې د ایراني او بهرنیو غرختونکو مقصد وي. د غرختنې زیاتره مسلکي ډلې چې د نړۍ د تورو ټولو لوړې څوکې یعنې ویرس ته د ختو نیت لري له هغه مخکې د ماوند ته د ختلو تجربه ترلاسه کوي.
عزیزانو، اوس به د دماوند په شایسته ښار کې یو چکر ولګو. په دماوند کې ډیر باغونه موجود دي او غرنۍ سیمې ته په پام سره له لوړو ژورو ډک سړکونه او د سړکونو دواړو غاړو ته ډیرې دنګې او شایسته ونې لري. په ځینو سیمو کې د سړک په مینځ کې د سیند تیرېدو د دغه ښار ښکلا زیاته کړې ده. دماوند د تهران ولایت تر ټولو شایسته او د ښې آب و هوا لرونکی ښار دی چې ژمی یې ډیر سوړ وي خو په اوړي کې یخه او په تپه برابر هوا لري. د دماوند خلک په دماوندي لهجه خبرې کوي او په ځینو سیمو کې هم مازندراني ژبه چلیږي. باغواني د دې سیمې د بزګرو خلکو د عاید تر ټولو مهمه سرچینه ده. په دغه ښار کې ډیر مهم مرکبات کرل کیږي خو د دماوند او د شاوخوا سیمو تر ټولو مهم محصول مانه ده. د منی خزان د موسم په پیلېدو سره د دماوند د زیړې مڼې د شوکولو موسم پیلېږي. د دماوند په باغونو کې مختلف ډوله مڼې کرل کیږي. څه باندې شل قسمه مڼې خو د دماوند زیړه مڼه چې بهرو هیوادونو ته هم صادرېږي ډیر مهم او مشهور محصول دی. اوس چې د دماوند شایسته ښار ته راغلی یو نو هیرول نه دي پکار چې په دې ښار کې پر مڼو سربیره د غره طبیعي شات هم د ډالۍ په توګه وړلی شو. د شاتو د مچیو ساتل د دغه ښار د خلک یو تولیدي فعالیت دی.
گرانو دوستانو، د دماوند په ښار کې لا هم ګرځو او د دماوند یوه ډېره د لیدو وړ او ځانګړې جاذبه پارک ملي لار. د لار حفاظت سوې سیمه یا به داسې ویل شوي چې د لار ملي پارک د تهران د ختیځ په 10 کیلومتره کې پروت دی. دا داسې ښایسته سیمه ده چې د دماوند د غره په جنوب لویدیځې څنډې کې تر شمال ختیځه لوري پورې پراته ده. دغه سیمه د تهران او مازندران ولایتونو ترمنځ پراته ده او پراختیا یې کابو 1.5 هکتاره ده. د دغه پارک منظره ډیره په زړه پورې ده او ټول د شقایق په ګلونو پټ دی. د لار شقایق معمولا د پسرلي په وروستیو کې د دغه طبیعي پارک میلمانه وي او حیرانوونکې ښکلا وربخشي. د لار ملي پارک څه باندې 400 ډوله بوټي لري چې کابو 15 قسمونه د ایران ځایي بوټي دي. د مناسب آب و هوا تر څنګ د ډول ډول بوټو او پریمانو اوبو شتون د لار ملي پارک د 100 مارغانو او حیواناتو د اوسېدو لپاره په یو مناسب ځای بدل کړی دی. زرین باز یا چې په انګلیش کې ورته ګولډن ایګل وایي یو داسې ښایسته او ارزښتناکه مارغه دی چې د ایران یوازې په دې سیمه کې لیدل کیږي. په مجموعي توګه د لار ملي پارک د دماوند یو ډیر ښایسته او د لیدو وړ طبیعي سیمه ګڼل کیږي چې پکښې سیلانیان او په طبیعت کې ګرځېدونکي د غره ختنې، کب نیونې او بایسکل چلونې په شان تفریحاتو څخه خوند اخلي.
د دماوند یوه بله د لیدو وړ سیمه د تار او هوویر ډنډونه دی چې د دماوند ختیس په 10 کیلومتر کې د هوویر په نامه کلی په شاوخوا کې پراته دی. د غره په لمن کې پروت دغه کلی د لیدو ډیر په زړه پورې ځایونه او جاذبې لري او د تهران ولایت د سیاحت یوه نمونه سیمه ګڼل کیږي. د هوویر په جاذبو کې ډبرینې پرخې، چینې، آبشارونه، رانه ډنډونه او د جول دره و غیره پشان غارونه شامل دي. تار و هوویر جیلونه د کلی په شاوخوا کې ډیرې مهمې طبیعي جاذبې دي. دغه دواړه ډنډونه د سمندر له سطحې نه تقریبا 3000 متره لوړوالی لري او تر منځ یې تقریبا 1500 متره واټن دی. تار او هوویر ډنډونه د ځمکې پیژندنې هغه ډله ښکارندې دي چې د مځکې د خوځېدو له امله جوړ شوي دي او د غرونو خوږې اوبه لري. د دغو دواړو ډنډونو چاپېریال غرونه دي، دا شان چې په شمال کې د قرهداغ غرونو لړۍ ده او جنوب لور ته یې زرین کون لیدل کیږي. دغه دواړه ډنډونه د کلي د کلي طبیعي او ارزښناکې جاذبې دي او کب نیون کې د تراوټ کبانو د نیولو لپاره
ایزانو وس هم په دماوند ولسوالۍ کې کښت او گذار ته دوام ورکوو. دماوند سیمه پر ښایسته طبیعت سربیره د تاریخ او لرغونو آثارو د مینوالو لپاره هم ډیر څه لري. شبلی برج د دماوند یو ارزښناک ودانۍ ده چې د شیخ ابوبکر دولف بن حجدر شبلی په نامه نومول سوې ده. دغه تاریخي ودانۍ د مشهور صوفي شیخ شبلی د یاد نښه ده چې له 1918 څخه بیا تر 1948 میلادي کلونو تر منځ تیر سوی دی. دغه ودانۍ یوازې د یاد او نښې په توګه جوړ سوې او قبر یې پکښې نسته. شبلی برج د ښار یو تاریخي سمبول دی او همداشان له اسلام وروسته د ایران د معمارۍ او هنر یوه څرګنده نمونه ګڼل کیږي. دغه برج په سلجوقي پړاو کې د 4 او 5 قمري پیړیو له آثارو څخه دی چې د تهران ولایت د دماوند ښار په مرکز کې او د دغه ښار د قاضي او فرامه په نامو د دوو پخوانیو سیمو ترمنځ پروت دی. د شبلی برج معماری لومړی ساده وه، خو بیا په اته ګوتې توګه جوړه سوه او ورباندې تزینات او سینګارونه وسول. د برج بنیاد د ډبرو د ټوټو او د ګچو له مسالو څخه جوړ سوی دی. په حقیقت کې کله چې برج ته نږدې سئ، دغه بې سارې معمارۍ درته ځان څرګندوي. هغه معماری چې اول ساده ښکاري، خو هر څومره چې ورنږدې کېږئ پیچلتیا او ظرافت یې لا ډېر احساسېږي. تاسو له یوه ته ګوتې ودانۍ سره مخامخېږئ چې اول یې د ته ګوتې انتخاب لپاره کوم خاص وجه نه مومئ، خو خبره دا ده چې کله یوه ودانۍ په ګڼو ګوتونو سره طراحي او ډیزاین کیږي، هر ګوټ یې د بل ګوټ سره توپیر لري. مثلا کله چې د ودانۍ د ور مخ ته ودرېږئ، د غاړو د دوو ګوتونو رنګ یې د منځني ګوټ په نسبت بدل ښکاري، حال دا چې عملاً یې په رنګونو کې هیڅ فرق نسته او د غاړو دوه ګوټونه د منځني ګوټ په پرتله یوازې د زاویې د بدلېدو په وجه د بدل رنګ ښکارندوی دی.
عزتمنو اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارم.
شپ دا گریزی دی میلا دا سبا دی نشید خوشالی دا شپ حیز کلا سبا دی نشید خوشالی دا شپ حیز کلا شپ دا واد شپ دا گریزی دی میلا دا سبا دی نشید خوشالی دا شپ حیز کلا سبا دی نشید خوشالی دا شپ حیز کلا
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مون دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان د تهران د هر کل را شاه د ګلبن خيستا ګلانو زو جمل بنگش ل خپل ګران ملګري
اته ولا خوګړي
سره تاسو خدمت کې حاضر شو هله چې روغ جوړ د خوشاله پجامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست یاست ګلونو او زړه ته رانږدې محترم اوریدونکو د نن ورځې په خپرونه کې به هم لومړی ستاسو په زړه پورې رالیږلي لیکونه لولو او بیا به غږیزو پیغامونو بطفي اته الله جان او بیا که وخت وو نو ستاسو پاتې لیکونه به هم ورته وړاندې کوو.
ډیره مننه بنګر صاحب، زه هم په خپل ورته ته او بیا اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ښه ورځې پیل کړي وي او د روژې مبارکې میاشتې لپاره دوی هر ماخام ښه تدابیر پلان کړي وي او تر سره کړي. که دې خوښ وي زه به اوریدونکو ته د خپل واټساپ شمیره، ویب سایټ او ایمیل ادرس وایم. ګران اوریدونکو کولی شئ چې موږ ته د 00 91 9 شپږ 90 او 4 شپږ 50 3 شپږ واټساپ شمیره باندې موږ ته پیغامونه راوستوي او همدارز په پښتو 99@yahoo.com ایمیل باندې موږ ته لیکونه راوستوي. به کولای شئ چې په بیلابیل لیکونه استاسې خبرونه چې کومې دي هغه او همدارز خبرونه بیلابیل مطالب په www.fasttoday.ir/ps کی ویب سایټ کې تاسو وګورئ او ولته هم ولولئ.
بالکل هم دا سیدا نو اته ل جنا څه د خوخه دی یو لندا دمه بو کو یو خستا موزیک بو ورو بیا به ګرانو خدمت حاضر شو.
بخي بډیر خشي نو دوستانو دا هم زموږ دمه او ستاسي وخت کول نه
نغمه یوزل بیا د خپل یارانو په دی ګرمو شپو ورځو کې ګرمې شوې کنه خوږې شپې ورځو کې ان شاء الله تو تو هر کلی کو او بیا د خ راغلاس وایو تلو جن د تهران راډیو دی او تاسو د هر کل راشه پروګرام اوري
بشکره راشي
نو لجمنه سره سم ورزو لیکنو ته او په پیل کې هم زو مشهد مقدس ته جمیل روډ لا مشهد څخه د مرمنو اړوند یو مطلب را لګلې او لیکي چې
ګوره چل دی کړه دی
ها دا خو زمونږ پوخ اوریدونکی دی او زمونږ ډیر محترم یار دی چې په هلته مشهد کې اوسي. وایي چې ښځه د ژوند ښکلا، بقا او رڼا ده. هیله ده د ژوند دغه معصومه او له عاطفې ډکه پرګنا په ټوله معنا درکړی شي، د ښځې شتون او د ښځې ارزښت ته لومړیتوب ورکړی.
جمیل لور اوږد لیک را لېږلی و، موږ ته نچوړ
راخیستو بس او سارا د منځ د ته وبستو.
نو کور ودان بېشکه چې ښځه د کور ډیوه ده، رڼا ده، د اولادونو د تربیه پالنه کې ډیر زیات رول لري. نو ښځه چې خوي ژوند خوي،
ژوند خوي بالکل، او چې ژوند خوي بالکل. خبره دا چې دا علامه اقبال هم تاسو خو پیژنو،
بالکل
هغه وایي چې اردو شعر دی خو د دې ښځې په ارتباط وایي چې وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساس سے ہے زندگی کا سوز درون. نو هغه هم دا خبره کوي. خو بہرحال تاسو خبره چې ښځه چې خوشحاله وي، آباد وي، تعلیم یافته وي، نو اولاد و جامعه هم ورسره بیا خاکیږي، معاشره هم بیا تعلیم یافته وي، باسواده وي، او چې معاشره هم باسواده وي ملک ورسره خاکیږي. چې ملک ښه نو بیا امت اسلامي چې کوم دی هغه ورسره
ډېر ښه وي او ژوند خرابان وي. خورشید خان د افغانستان څخه لیک را لېږلی دی او موږ او تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کړي دي. وایي چې روژې مبارکه میاشت کې باید عبادتونو ته مخه وشي، ورځني کارونه کم، غیابت، دروغ او له نورو ګناهونو څخه
ډیر ډیر مننه کوو د خورشید جان چې ګران افغانستان موږ ته لیک را لګره وو خا د زما یو بل ملګری دی د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې لهنګو ډاکټر رحمان علي صاحب هغه وایي چې د تاسو ټول پروګرامونه ښایسته دي د مونږ د پروګرام هم ډېر تعریف کړی دی ډېره مننه کوو بیا وایي چې د قرآن پلوشې پروګرام زه ډېر شوق سره اورم او ما ډېر زیات خوښیږي او ټولو ملګرو او دوستانو نه بیا ډېره ډېره مننه هم کړې ده
کوری ودان ډاکټر صاحب ته زموږ سلامونه هم ورسیږي او په دې هیله چې خوشاله شي بیا ولري هارون ورور هم دغه لیک را لیږلی دی دوی لیکلي دي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو وروستۍ هوکړه د مسلمان نړۍ لپاره یو بهترین اقدام دی
ډیر خټ کې ته اشاره کړی دی حقیقتا چې تاسو ته خو پته دی په رسنیو کې نور ملګرو تمام پته دی چې دا یو حقیقتا ډیر غټ کار شو
بالکل
چې دا دوه اسلامي ملکونه خپل کې یو شو او داسې یو موافقه وشوه نو دا خدای څخه بعد پروردګار مې په قران شریف کې څو وخت سیمو به حبل الله جميعا ولا تفرق نو مسلمانانو تنمنځ د اتحاد او یووالي خبره دی دین به بل اخا کومه خبره
بالکل موږ پښتو کې بیلند استلال رو په سوله کې خیر دی
په سوله کې خیر
نو په کفر نړۍ کې اکثره غوړي مسلمانانو ترمنځ تفرقه واچوي نو څوبر چې مسلمان هیوادونو سره نږدې وي سوله کې وي نو مسلمانانو په پیوړی وسیږي
ګوره خو ګانې سه تاسو د پته دی چې اروپאי اتحادیه کوم دي د اروپאי ملکونو دیو خپل ډیر ژور اختلافات لري ډیر زیات مشکلات لري د کفر نړۍ ته تاسو اشاره وکړه
بالکل
خو بیا غون شو دی په یو ټکی باندې وا ګډه اتحادیه جوړ کړی زه پیسې یو دی او دا شایان یو دی نو مو مسلمانان خو به انتها خپل کې
مشترکات لرو
بالکل نو مونږ خو اختلافات شته نه یو فرعي اختلافات هغه خو هیڅ هم نه دي نو مونږ مشترکات دومره زیات او بیا هم له بده مرغه دا توتیو د سیسو کې مونږ خپل کېګو دا کوم کفار دی هغه راسي به مونږ کې داسې درز نه مسته کې ان شاء الله چې د اسلامي نړۍ د یو موټی کې دا پهلا ډیر ډیر مننه کو د محترم ملګری هم چې ډیر خټ کې ته اشاره کړی و خانو وخت چونکی کم زر زر بزو استاد ظریف خان یو نظم را لګلې کا خوخه دی ورته
به مهرباني مهرباني
وای چې د عرش لنورا راوتلی چینا اها
د عرش لنورا راوتلی چینا
د عشق لا خورې سره
ګډي وو
وا وا په دې هسته د خزینوم پوره شو ادم یې سیورې د خلقات ویده د لوپټه لاندې ماشوم
ډیر ډیر خ ډیر خ
للو کړ دی لوپټی لاندې
ماشوم
للو کړ لپاسه نور د خوده پر وورید ماشوم پر پوه نشو ادم خبر نه خزی دستور همرا
رنز ولید
خزی دستور همرا رنز ولید ماشوم چې وګه شو شیدې ورکړي ادم چې ستړې شو دی ونه زاو
ډیرالی
خزه هم وګی وا هم
ستړي
ستړي
واه
خزا هم وګی وا هم ستړي ستړي هیڅوک په دغه راز
ونه
پوهیدو ماشوم چې لاس خلاص کړ د مور خندا و ادم چې لاس پرانستو د دې پکې زړه نو که کتن شي ډیر جالب شعر او
ډیر خنزم وو نو مور خو رښتیا هم یو لویه دنیا ده
ځکه خو خپل اند جنت
ده بالکل
نو ډیر ډیر مننه کوم د استاد ظریف خان د دغه خسته نظم
لپاره او د دوی د همیشنۍ همکاري په هیله
ان شاء الله
یوالند نغمه در باندې وانه ورما
یره خوان بو کی
نو دوستانو یوالند د وقفه
او نغمه خانو بیا یو ځلې د خپل یارانو ته د هر کلی کو نو غنی جنا څه وره
لاس نو زما پلاس کې د پیغام غریب یار ملنګ رور غریب یار ملنګ رور له بلوچستان څخه موږ ته یو غزل را لګلې یو لیکلې دي چې بلې شمې کړې د قام او مستقبل ته زرغون جون بشي پیغام او مستقبل ته او خوشبوئی د محبت زړونو ته ور کړې چې رڼای خاص ویلم مستقبل
ته خاص او مستقبل ته
غزل لوی دی او زوی وایم چې رازق چې کوم لیک را لګل لري هغه ته بنوبات ورکو چې وخت کم دی
ټول ولوستل تاسو خبره چې مو البته په عامه ابتدا کې بخنه غواړو کوم لند لند یو کوشش کوو چې ټول ته نمبر ورسیږي نو رازق جار ورو لا خبر پښتونخوا څخه غزل لګلې وایي چې هر شپه ماتا پزارې زارې سهار کړلا زما د شاعری کتاب ته ستړي انتظار کړلا تا بچی ویل راشه نوروز دی نن خولګي واخله
تا بچی ویل راشه نوروز دی نن خولګي
واخله هغه هم یو وخت و چې خبره دی د کار کړلا خولګي غوړی دا دلجن
نو دا خود شاعر تخیل دی چې هدف څه دی
هدف دې کوم دی دا کی شي دا عرفانی
مګر څه به شیرلا ورور چې په تهران کې مشته مکته د باور تر عنوان لاندې یو مطلب را لګلې وای زړه ور کول ارزخ ور کول د هر چا لپاره نوي چا چې درنخ در کړنو نه وړه ګټه تر ماخلا مې زور وای زړه مې ماتوي احساس مې وژني زکه هغه وی په دې پراخه نړۍ کې وازی ټټاکل
نو ډېر ډېر جالب لا احساس ډک نو خو نه دی چې لاړ شو د ترنم برخه ته مونږ هم د خپل ننګر هر څخه عمران شینواری د لال وزیر وزیری خولی ترانم لا دیګلې وای چې چې مخپل ژوندون پخپل اوګو بار دی کنه
ها 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 شي دی مخپل ژوندون
پخپل اوګو بار دی
معلومی ګرا پسی
د چا هزار دی
ته هم غزل
چې مخپل ژوندون پخپل اوګو بار دی معلومی گرا پسے د چا زار دے معلومی گرا پسے د چا زار دے ستا پہارا اشارا بند پوہے گے پہارا اشارا بند پوہے گے ستا سادا ہمزاد ہر چانو خیار دے ستا سادا ہمزاد ہر چانو خیار دے معلومی گرا پسے د چا زار دے چې مخپل ژوندون پخپلو وګوار دے
پوهن درنا وطن ته مخکلا په افغانستان کې د پوهنی ترانه وړو کې محمد عمان ورو را لګل دا او کدی خو خوي دا هم په شریکا ورو
بالکل یو
بسم الله الرحمن الرحیم د تهران غږ رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم زه غواړم تاسو ته یو ترانه وړاندې کړم چی عنوان دے د پوہنی ترانا پوہ نظر د اسیا
ډیر مننه کوو محمد عثمان ګل، سلامونه ته دی. وعلیکم السلام وایو. نیک صالح د لوی کړه لا ماشوم ګلان دی او باید چې
خورزل شي.
خانو الته اشاره کیږي ته یار،
بس زمو خوزلنه کې یک دی اردن کو نه
چا خبره وي چا تور سترګې دا اشاره کنه. نو التنا یک ما جان زکم دی په خپل سترګو اشاره کوي. او نو زه خوایم چې یواز پرختنه به وکړو بیا ولر شو. په تور پرختنه دا کو چې دا روژه مبارکه میاشته خپل ځان خو هم اسیم خیال ساتو، د ګیر چا پر خلکو بم خیال ساتو، خپل گاوند کې اخو دی خو کوچګم داسې بې وزله خلک وي دا غو به منشال خیال ساتو، ځکه چې دا روژه د خدای د میلمستیا میاشته.
بالکل، یعنی پروژه کې خپل درسخان تر څنګ د نورو درسخان هم غوړ کړي
ان شاء الله. نو که خو خدای خپل عزیزانو بمدل ته اجازه وغوړو
د الله پامان.